د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1399 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی نهمه ده چې د 2000 میلادي کال د دسمبر له 9 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت غواړي په دې ښار کې د پولیسو شمیر دوه چنده کړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سر ټکی. په غزنی ولایت کې د هغو 15 کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته چې پرون تښتول شوي. افغان ولسمشر په شل اووریزو سیالیو کې د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخاب په خاطر مبارکي وویله، او د اسرایلو صدر اعظم وایي په دې هیواد کې نږدې 400,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی دی. پښپر خبرونه. په غزنی ولایت کې د هغو 15 کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته چې پرون د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وتښتول شول. د غزنی د امنیه قمندانۍ یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې 10 کسان تښتول شوي، خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی بیا د برمته شویو کسانو شمیر 6 یا 8 ښیي. ښاغلی کامرانی پرون ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل
طالبانو کوم کمانډان د دیغو اورور او یو بل کس محلي پولیسو نیولې دي. طالبانو په قابض له جاغورس کوم کسان لازم شپږ کسان یې 13 ورځې کته کړی وو، 9 کشل کسان یې 9 ورځې کته کړی دي.
د راپورونو له مخې یرغمل شوي د غزنی د قرباغ او جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او متحدو ایالاتو استازولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو لاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړې. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپله ټویټر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې د رسنیو ازادي د تیرو 2 تر ټولو مهمه بریا ده. سفارت همداراز لیکلي چې د رسنیو پر کارکوونکو باید حملې بندې شي. اروپایي ټولنې هم پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې د مطبوعاتو ازادي د پرانیستې ټولنې لپاره کلیدي اهمیت لري. د ټولنې هیله څرګنده کړې چې د ژورنالیستانو د سر د ساتنې لپاره اغیزمن اقدامات وشي، او پر ژورنالیستانو حمله کوونکي او د حملو طرحان د ته له پامه پرته چې په چا پورې تړاو لري مسؤول وګڼل شي او محاکمه شي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی، په کابل کې د طلوع ټلویزیون پخوانی ویاند یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون خبریاله میوند ملاله میوند، او په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل شول. د دې حملو پړه هیڅ ډلې نه ده منلې، خو افغان چارواکي وایي چې دا قتلونه وسلوالو طالبانو کړي. ولسمشر اشرف غنی د شل اووریزو سیالیو د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابېدو په خاطر مبارکي وویله. په هغه بیان کې چې پرون ارګ خپور کړ د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې راشد خان او په بیلابیلو برخو کې د تورته اتلې پیغلې او ځوانان د نوي افغانستان استازي دي، او دوی د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو، نویو ارزښتونو، پرمختګونو او غږ پورته کولو ساتونکي دي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو لمخې راشد خان په 13 کلونو کې په نړیوالو شل اوور سیالیو کې تر ټولو زیات وکټونه اخیستي دي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې جامع بلدی ایسته یو جرمنی کمپنی جوړوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادۍ راډیو ته ویل چې جاکو شرکت اوسمهال د اروپا او نړۍ ګڼو لوبډلو ته سپورتي کالي چمتو کوي.
پول بسیار کمی از ما جاکو میگیره.
جاکو لمر څخه ډېر لږ پیسې اخلي، ډېر کمی. هغه پیسې چې لمر څخه د کمیسونو د جوړولو لپاره غواړي شای په سلو کې 50 وي. برانډونه هم ویاړي چې د یو هیواد د ملي لوبډلې لپاره کمیسونه جوړوي.
کشور تولید میکنن.
له دې مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې کمیسونه د ډنمارک هومیل شرکت جوړول. لازادې رادیو خبرونه اوري. اروپای ټولنې اعلان وکړ چې د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو په یو خله له برتانیا سره د سوداګرۍ د راکړې ورکې له موقتی طرح سره موافقه وکړه. د دې ټولنې ویاندوی سباستین فیشر پرون دوشنبه وویل دا موافقه د دې لپاره وشوه چې د 2021 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د هغې تطبیق ممکن شي. د دواړو خواوو ترمنځ د تجارتي موافقې د انتقالي دورې مهلت د دسمبر 1 نیټه ټاکل شوې وه، نو ځکه د دې موافقې د بشپړ تطبیق لپاره لږ وخت پاتې و. د موافقه د اروپای ټولنې او برتانیا ترمنځ له تعرفې پرته د سوداګرۍ د راکړې ورکړې امکان برابروي او همدارس د دوړو خواو د پولیسو او قضایي ارګانونو ترمنځ د همکارۍ دوام ته لاره پرانیزي. برتانیا به بلاخره د 2021 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپا له ګمرکي اتحادیې او ګډ بازار اوزي. او د اسرائیلو صدر اعظم وایي په دې هیواد کې نږدې 400,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی دی. بنیامین نتنیاهو پرون وویل په تیرو اتو ورځو کې چې په دې هیواد کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون پیل شوی، 3,900,000 کسان واکسین شوي. اسرائیل 9,250,000 نفوس لري. د راپورونو له مخې له اسرائیل وروسته تر اوسه پورې په بحرین، برتانیا، امریکا، روسیې، کاناډا او چین کې د وګړو د شمیر په انډول ډیرو کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی دی. د اسرائیل د روغتیا وزیر امر کړی چې په راوانونې کې د هر ورځ 1,500,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې چې د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې افغان حکومت غواړي په پلازمینه کابل کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د پولیسو شمیر زیات کړي.
ولسمشر د لومړي مرستیال محترم صالح صاحب د پیشنهاد او طرحې له مخې د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پولیسو د دوه چنده کولو پریکړه کړې ده.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وای د نړۍ دینی عالمان په پام کې لري چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره یو غونډه جوړه کړي. په نورموزاتو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه په زیاتېدو ده. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران هلال احمر ټولنه وایي هیواد ته به یې په راتلونکو دریو میاشتو کې د کورونا وایرس ضد واکسین ورسیږي. ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري په مکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت غواړي چې په دې ښار کې د پولیسو شمیر زیات کړي. حکومت وایي د کابل د وګړو د حکومت وایي وبخې د کابل د وګړو په انډول د دې ښار د پولیسو شمیر ډیر کم دی. په کابل او نورو ښارونو کې پر وروستیو هدفي وژنو ولسمشر اشرف غنی هم اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې د دغو حملو هدف د ځوان نسل د روحیې مړاوي کول دي. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر ژورنالستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو هدف پر نوي نسل حمله، د هغو د روحیې خرابول او د هیواد بې ثباته کول دي. په تیرو څکم دوه میاشتو کې په بیلابیلو حملو کې د ازادي راډیو د هلمند خبریال الیاس دایی په شمول څلور خبریالان او د مدني ټولنې څو فعالان وشل شوي دي. ولسمشر غنی پرون د کابینې په غونډه کې د خپل حکومت چارواکو ته ځینې لارښوونې وکړې او د وروستیو بریدونو د هدف په اړه وویل.
هدف از بین بردن ثبات است.
هدف د ثبات لمنځه وړل دي. هدف د اعتماد لمنځه وړل دي. هدف زموږ د ځوان نسل نهیلي کول دي او د ټولو مشرانو او پتیرا بیا زموږ د ښځو مایوس کول دي،
مخصوصا زنای.
د ټولو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د وشل شویو کسانو د کورنیو لاسنیوي وکړي او خواخوږي ورسره وشي. شاغلی غنی همدارس پر امنیتي ځواکونو ژغ وکړ چې د دغو قتلونو عاملان کشف او ونیسي.
له بل خوا په داسې حال کې چې د هدفي وشنو د زیاتېدو له کبله د افغانانو اندېښنې په ډېرېدو دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان حکومت ژر د کابل د پولیسو شمېر دوه برابره کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې طرحې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ولسمشر د لومړي مرستیال محترم صالح صاحب د پیشنهاد او طرحې له مخې د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پولیسو د دوه چنده کولو پریکړه کړې ده او هدایت یې ورکړې ده چې په دې برخه کې د دې پولیسو د تعداد یا شمېر د زیاتوالي لپاره میکانیزم له مخې اجراءات وشي، تر څو نه یوازې هدفي وشنه بلکې د نظم په برحاله کولو کې د نورو هغو امنیتي مسایلو لپاره کافي بشري قوت پولیس ولري چې د کابل ښاریانو سره مخ دي او په کابل کې د نظم، امنیت او د غراس امدخي حکومت دوالۍ او ثبات مخته خندونه جوړيږي.
ښاغلی مراد دا هم ویل چې دا پریکړه په دې خاطر شوه چې د کابل ښار نفوس شاوخوا 6 میلیونه دی او د نفوس شمیر ته په کتو د دغه ښار د پولیسو شمیر د نړۍ تر بل هر ښار لږ دی. پرون د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم خبریالانو په تیره بیا شزینه خبریالانو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده. د کمیسون ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډېر شمېر شزینه ژورنالیستان اړ کړل شوي چې خپل مسلک ته شا واړوي. دغه کمیسون پر خبریالانو او د مدني ټولنې پر فعالانو د حملو په اړه په تحقیقاتو او د بریدونو د عاملانو په نیولو کې حکومت پاتې بللی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وای د نړۍ دینی عالمان په پام کې لري چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره یو غونډه جوړه کړي. محمد قاسم حلیمی هم در ازویلی د یو شمیر هیوادونو له مذهبي او اسلامي بنسټونو سره یې خبرې کړې ترڅو د افغانستان دینی عالمانو ته روزنه ورکړي. په دې اړه نور حال له کابل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی د دوشنبه په ورځ خبری غونډې ته وویل هڅه کوي د نړۍ دینی عالمانو په ګډون ناسته جوړه کړي. د نوموړي په خبره د دې ناستې موخه به د افغانستان سولې بهیر څخه ملاتړ او د جګړې دوام پاړه به پریکړلیک چمتو کول وی.
د کورونا وبا له ختمېدو سره به نږدې وختونو کې یو سیمهیز کانفرنس ولرو. دا به د علماو کانفرنس وي چې په پایله کې به په افغانستان کې د سولې او جګړې پاړه یو پریکړلیک یا اعلامیه هم ولرو.
ښاغلی حلیمی د غشان په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وګڼله او وی ویل چې د نړۍ عالمان هم ورته نظر لري. هغه زیاته کړه چې د اسلامي نظام غوښتونکي یو، هغه نظام چې ټولو ته د منلو وړ او هیڅ ډول جبر پکې نه وي.
د افغانستان خلک چې هر ډول نظام غواړي باید درناوی ورته وکړو، نه دا چې په خپلو جیبونو کې نظام راوړو او په خلکو یې ومنو. په اسلام کې زور او جبر نشته. په اسلام کې د نظام بنسټ عدالت دی.
په ورته وخت کې طالبان وایي تر هغه چې افغانستان کې اشغال او اسلامي حاکمیت نوي ټینګ شوی، جهاد مشروع دی. د طالبان ویند زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته لیږلي پیغام کې ویلي په افغانستان کې د نظام جوړولو لپاره اصول ټاکل شوی او دا چې هغوی غربي موضوعات ته اسلامي اړخ ورکوي دا له اسلام څخه د دوی بی خبري ښیي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د اندونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر یوسف کالا او د محمدیه عالماو د سازمان مشر کابل ته د سفر پر مهال ویلي وو چې افغانستان کې له روانې جګړې سره مخالف دي او هڅه کوي تر څو په دې هیواد کې سول راشي. له دې وړاندې د سعودي، مصر او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو هم د افغانستان روانه جګړه ناروا بللې او له ښکېلو اړخونو یې د دایمي اوربند غوښتنه کړې ده. اوربند هغه موضوع ده چې افغان حکومت هم پرې په وار وار ټینګار کړی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازبکستان غواړي چې د کورونا د وبا له دوهمې څپې وروسته له افغانستان سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته کړي. چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې په خاطر د نوي میلادي کال له پیل وروسته به افغانانو ته له ویزې پرته ازبکستان ته د سفر اجازه ورکړي. د ازبکستان د سرخاندریا والی حیرتان بندر ته څیرمه د یو سرحدي آزاد سوداګریز بازار د جوړېدو خبره هم کړې ده.
ازبکستان د کورونا وبال دوهمې څپې راوروسته له افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د زیاتوالي په هڅه کې دی. ازبک چارواکو ویلي چې له افغانستان سره د سوداګریز فعالیت د ښوالي په خاطر به افغانان د نوي میلادي کال له پیل څخه له ویزا پرته ازبکستان ته سفر وکړي. په ازبکستان کې د سرخاندریا والی بابلوف توره ویلي چې د راروانې جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې افغانان کولی شي چې د 15 ورځو لپاره ازبکستان کې له ویزا پرته پاتې شي. هغه ویلي چې په دې موده کې به د افغان سوداګرو په صادراتي توکو هم ګمرکي محصول نه وځي کیږي. توره زیاته کړه
د دواړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همداراس پرشته اندیشنو مو خبرې وکړې او یو توافق ته ورسېدو.
د سرخانداری اولی همداراس ویلي چې ډیر ژر به د افغانستان حیرتان بندر ته سیرمه د ازبکستان په خاوره کې به یو سرحدي آزاد بازار جوړ شي. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریز لیک درالیک د ودې په خاطر یو سرحدي ګډه کمیټه هم جوړه شوې. د هغه په خبره چې دا کمیټه د ګمرکاتو د وسپنې د پټلۍ د ځمکني ترانسپورت او د سوداګریزو فرصتونو د ودې په برخه کې د همکارۍ د زیاتوالي په مخه کار کوي. فرهاد وویل
ډیر سہولتونه باید د ګمرک په برخه کې د ویزا د ورکړي او همدارس د لیک درالیک په برخه کې مساعد شي تر څو دواړه لوري د دواړو هیوادونو د اقتصاد په پراختیا کې تری ګټه پورته کړي.
د دغه ګډې سرحدي کمیټې مشري د افغانستان د بلخ او د ازبکستان د سرخانداریا والیانو په غاړه ده. تر دې مخکې د شمازون د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي وو چې د کورونا وبا د لومړۍ څپې په تړاو د وضع شویو بندیزونو له امله د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه صفر شوې ده. د یادې خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي چې د دغو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ سوداګریزه راکړه ورکړه د کورونا د پیل نه د مخ کورزو د سوداګرۍ څلوېښتمې سالنه ته رسیدلې ده. اخوا بیا د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ادارې مشر ویلي چې د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو د ګمرکي محصول لري کېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ خپل عادي حالت ته راوګرځوي. افغان سوداګر ډیر وخت د حیرتان بندر لالارې ازبکستان ته د تالک ډبره د قرقل پوستکی غالی پسته دنګ نبات او جلغوزه لیږدوي او په وس کې له منځنۍ آسیا اوړه غنم لوبیا سیمنټ او د وسپنې سیخ را لیږدوي.
د ازادي رادیو خبری مجله او ورزو نورو موضوعاتو ته اوس هم له کونړ نه یو راپور لرو. په کونړ کې یو شمیر کروندګر چې څو کاله مخکې د کرنې له ریاست څخه د شفتالو نیالګي اخیستي او باغونه یې جوړ کړي دي وایي د کرنې ریاست شند نیالګي ورکړي. دوی وایي د دوی باغونو له څو کلنې پالنې وروسته لا هم میوه نه ده ورکړې او دوی اړ شوي دي چې خپل باغونه له منځه یوسي او پر ځای غنم وکړي.
الهام شاوخوا 15 دیرش کال عمر لري. د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکي دی. د هغه پټي په پوله ناستې چې پوره درې کاله یې پکې د شفتالانو په سلګونه نیلګي په دې هیله پاللي و چې د حاصل په ورکړې به یې بند بیړۍ روانه او مشکلات به حل شي.
د شو چې درې کال په تیر شو د هیڅ قسم فصل هغه شلتالانو ونکو نو باغ هم به وو هغه د پټې تسکته سرک په سر وه او د ناکامېدو وجه یې دغه وه چې غیر پنی خلکو
دا یوازې الهام نه دی چې د شفتالانو باغ یې اړولې او په ځای یې غنم کرلی دي. محمد ولی د مرکز اسداباد اړوند نواباد اوسیدونکی دی. وایي په شاوخوا یو جریب ځمکه یې د شفتالانو باغ جوړ کړ خو کله چې پر حاصل راغی میوه به یې د خوراک نه وه. میوه به ترې چا نه اخیستله نو اړ شول چې باغ ووهي.
مونږ تقریبا 15 کاله مخکې د شفتالانو باغونه کرلی وو او هر کال بم داغینه ډیر په خطر کې سره ساتنه کوله چې کوم ترکیب موږ ته د زراعت ولا خودلې په مغه حساب سره موږ دینه ساتنه کوله. خو بدبختانه 15 کال انتظار مورته کو چې کله به دی میوه وکړله نو یا بشنه به یا به ترشوه او زیاتر وخت به خراب و. نو به موږ دا باغونه واړول او دغه په زم غنمو کړل نو زموږ ډیر زیات نقصان وشو.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي په ولایت کې د شفتالانو نه سوا پنځوس جریبه باغونه جوړ کړي چې ډیرو یې ښه حاصل ورکړي، خو د ګوتو په شمیر خراب شوي دي. د کونړ زراعت ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل نجیب الله عادل
چې د دې جملې نه 200 جریبه په حاصل باندې راغلي دي، د 800 ټنه خو شا پورې سکل حاصل ورکړي چې د قانون هم ډیر راضي دي. دا چې شفتالو د امراض په مقابل کې یو نازک بوټی دی، مقاومت یې کم دی، ډیر جدي څارنې او پاملرنې ته ضرورت لري. په ولایت کې تقریبا 4 نه تر 5 باغونه زمونږ خراب شوي دي. عمده علت یې دا چې موږ دغه نوې موږ د ترکیې نه راوړې وې، دغه شرکت غلطي کړي وه، بیا دغه د قانون ته جبران د خسارې وشو.
د کونړ اوسیدونکي وایي یوازې د کرنې نه بلکې په ګڼو نورو هغه بیرغنیزو پروژو کې چې دې ولایت کې پلی شوي د چارواکو بې پروايي او په ځینو مواردو کې اداري فساد د دې سبب شوی چې لګښتونه وشي خو د خلکو په ژوند کې بدلون رانولي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. او اوس هم ورزو د سیمې مسایلو ته. د ایران هلال احمر ټولنه وایي هیواد ته به په راتلونکو 3 میاشتو کې د کورونا وایرس واکسین ورسیږي. دا واکسین د امریکا فایزر او د جرمنی بیو ان ټیک شرکتونو جوړ کړی دی. ټاکل شوی چې د ایران د روغتیا وزارت د سپارښتنې له مخې هغه کسان په ګوته شي چې لومړی باید واکسین شي. د عصمت څاروان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
ایران چې د منځنی ختیځ په هیوادونو کې له کورونا تر ټولو بد زیانمن شوی، تر راتلونکو 7 ورځو پورې به د کورونا پر ضد واکسین ترلاسه کړي. د ایران د هلال احمر رئیس کریم همتی وایي په امریکا کې به یو شمیر خیر غوښتونکي تر 150,000 ډوزه واکسین ایران ته ورکړي. همتی د دوشنبه په ورځ نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم ته وویل د روغتیا د وزارت له سپارښتنې سره سم به پریکړه وکړي چې وارد شوي واکسین لومړی چا ته ورکړي. تر دې وړاندې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د ایران د هلال احمر رئیس ویلي و چې د دې تر مشرۍ لاندې اداره له چین څخه د کورونا پر ضد 1,000,000 واکسین رانیسي. تیره اونۍ د ایران مرکزی بانک وویل چې له امریکایي چارواکو څخه د کورونا واکسین د رانیولو لپاره د روغتیا د نړیوالې ادارې تر مشرۍ لاندې د کوواکس د متحدانو تایید ترلاسه کړی دی. ایرانی چارواکو پخوا ویلي و چې د امریکا د بندیزونو له کبله د واکسین د پیرلو لپاره کوواکس ته پیسې نشي ورکولی. له کوواکس څخه د واکسین د رانیولو لپاره د نړۍ 150 هیوادونه نمونه ثبت کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اتمي موافقه ووت او پر دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. د درملو په شمول بشري مرستې د امریکا په بندیزونو کې استثنا ګرځول شوی، خو له ایراني بانکونو سره د بهرنیو بانکونو د معاملو محدودیت د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ کړی دی. ایران د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د کورونا وبا له کبله تریخ حالت تجربه کړی. د رسمي شمیرونو پر اساس تر 1,200,000 ډیر ایرانیان په کووید 19 اخته شوي او د هغو له منځه نږدې 55,000 مړه شوي دي. خو روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته شویو او ورڅخه د مړو شوو شمیر شاید د هغه څخه 2 برابره وي چې د دغه هیواد حکومت اعلانوي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
لا ازادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. تاسو لا پیغامونو
زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره د ولسوالۍ د محلي پولیسو مالی چې دا کوم ماشونه چې د محلیانو راباس دا 15 میاشت روانه ده چې یو ماشه حواله کړی دا عبدالله عسکر ډیر سخت ضرورت لري. مریضان دي، واورې ته شوی کور کې خرچنه لري. خدای دی وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکو د لوګر ولایت د ازره د ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم ماشونه یې سار دي ضرورت لري مشکل لري دغه مونږ ته حواله وخره کولم. یو جهان مننه. والسلام.
زه رحمت خان د تورخم است تاسو په دې کې کومه ریزه چې کومه نو دا د دولتي غټو مقامات نه مدا غوښتنه ده چې کوم سکینر راغوښتل شي لکه د کورونا د فاره په کار دا چې په تورخم کې دا سنتي مسافر ته وړاندې شي او دا سکینر ولګيږي باید زر ته زر کم چې مسافر زی باید هغه چک شي او باید د کورونا ټیسټ ولا وشي دا زوی را دونه مننه کوم السلام علیکم
حکمان کمدار ولته د امنیت سره خبر کوم ما د اسلام طالبانو د حکومت په متا وحله د خبر د اوربند کې فصول او کې دا د شرایط له لپاره فصول او خبر په څیر په هیات کې مو امن وي او په څیر د کې ټول ژوند کوي د دواړو څخه د خبرې غواړو او د فصول او السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
قدر منوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې د ژوند رنگونه په زړه پورې برخه هم تاسو ته وړاندې کوو خو له مخ کې پام وکړئ د خبرونو لاندېسته د هغو 15 کسانو د برخلیک په اړه له هم معلومات نشته چې پرون د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وتښتول شول د راپورونو له مخې یرغمل شوي کسان د غزنی د قرباغ او جاغوري ولسوالیو اوسیدونکي دي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او متحد ایالاتو استازولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عملانو سره د حساب کتاب او محاکمې غوښتنه کړې ولسمشر اشرف غنی د شل اووریزو سیالیو د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابېدو په خاطر مبارکي ویلې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې جامې به له دې ایسته یوه جرمنۍ کمپنۍ جوړوي د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې جاکو شرکت اوس مهال د اروپا او نړۍ ګڼو لوبډلو ته سپورتي کالي چمتو کوي اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د دې ټولنې 20 غړو هیوادونو په یوه خوله له برتانیا سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې له موقتي طرحې سره موافقه کړې ده د دې ټولنې ویاند وایي دا موافقه د دې لپاره وشوه چې د 2020 کال د جنوري په لومړۍ د هغې تطبیق ممکن شي او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي په دې هیواد کې نږدې 400,000 کسانو ته د کورونا وایروس ضد واکسین ورکړل شوی
ژوند رنگونه
ایشان احمد هم مکتب وایم دولسم سم کې
کوم مکتب کې
درېم غفروزی کې
یو لاس کال دي چې اول څه دې پېږه ذکرل
کوم ته میم لای می ذکر خلاص نو دون شوق نه لرم ور سره مهم در سره
ولې نو شوق نه لري
بس د شوق بعد انسانانو شوق یو چی سره یا ورته سره کرکټ سره بل چی سره در سره یم در سره دون شوق نه خو بیا کور کرا باندې ډیر راکایت ان درس او سبق او مونږ وکړ ورده شو ان کم کار ته خو کی ما کار وکړ
نو چه دی خو کی چې درس نه خو کی
ما کرکټ سره لک شوق سره
کرکټ به کوي
هغه نه کوو
مثال
میاري کرکټ نه کوو یعنی او بیا مسیا وخت یې راو کوم وخت مسایس بیا بس کرکټ وکړو
دا لوبغاړي چې کله خبرې کوي نو وای چې اول درس نو تا ته ولی اول نه دی
وما ما غواړکین نه شوق نست اور سره ته انسان کم کار ته کوي بعد موږ سره شوق لري نو زه دون شوق سره نه لخوا بیا هم کوشش کوم ته درس وایم ځکه دا هنده مکیږي په موږ درس باندې او ورزش باندې
په مطالعه څوک عادت شخوند ورکوي کپ کرکټ څوک عادت شخوند ورکوي کنه پارش سړی چې ځان عادت کې خوند ورکوي او ځان په پو کې کنه یعنی ته کرکټ نه وخت ډیر خوند خسته شي چې کله ستا کرکټ خزدوي درس هم دغه سړی چې سړی زحمت او باسي خواري او کې درس د کې ځان په عادت کې په مطالعه باندې کنه اوس خو موږ داسې یو چې یو پړنول ولوتي به زړه تنگ شي کنه لیکن کرکټ کې به ولې زړه نه تنګيږي
کرکټ خو سه شاید سو وخت دې مر سره تیریږي تندرست مر سره شوق
درس مې او تفریق ته لشي سړی کده شي دین ډیر خوند واخلي یو نوې خبر از د کوي ته کنه یو نوې معلومات تر لاسه کوي
او ته کوم زه کله نه کنه کوم شوقي کتاب راخلم مثلا درس شي راخلم کم شاید بیا دې ما ځنی مغ مطالعه نه به کوله سم تا غي زده کوم کوم مثال کمر دې ما ځنی نسم لیکله بیا غر عارف کوله سم زده کوم مغ مطالعه نه په ذهن کې مې پاتې شي مطالعه خش شاید خو ځان ته شوق لې ور سره هر کار په شوق سره کوي
نو خپل راتلونکي چیرې ویني لته به څه جوړیږي
والله کوشش د ما ارمانم دا ته یا کرکټ ته سم یا صحیح یو درس زده کوم یا کار وکم یا کسب وکم
کوشش آئندہ کہ ہم دا پلانو نہ منی ولی دادری دانی تاری اب کے برابر سلام
دا دے بیٹ ڈیر مخ کی نی ولی وے دولس کالا درس سے وی لے یولس دولس کالا نوز بیت یو پریکڑا دکڑے وچ کو می خاطر لای وے
این اوس پوسلو وقت ہم ڈیر وقت دا ارس مولی دن دنیا مولی دل اوس دین بعد یو پریکا کو مہم زندگی
من نہ خوشال اوس
زندی سے تاسن کرم اوس
لدې سره قدر منوریدونکو دا سهارنی خبری مجله پای ته ورسیده.